السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شپې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو د خبري مجلې ته خره خلاص وایم وړاندې اورئ د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې همدا شپه د افغانستان د جګړو په اړه باندې بحث روان دی. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د برو الاینس په امنیتي وضعیت اندېښنه وښوده.
More than 50 of Afghanistan's 370 districts have fallen since the beginning of May.
اغلی لاینز د افغان مشرانو په یووالي ټینګار وکړو ویل کدا سی ونه شنو شرایط بل لا پسې خراب شي. د افغانستان په شمال کې غنی سیمې لا غېډلې د کندوز د شیرخان بندر تازه د طالبانو لاستل ویدلې ده. اخو افغان حکومت د ټولو امنیتي او دفاعي بنسټونو په استازیتوب د اطلاع رسونی په هدف د ویاندوی یو واحد دفتر رامنځته کړی دی. د پاکستان صدر اعظم ویل دي چې طالبان نشي کولای د ولایتونو او ولسوالیو په نیولو سره واک ته ورسیږي، بلکې دغه خبره باید په یو حکومت کې مدغمه شي. د افغان حکومت یو مشر ویاند وحید عمر په دې اړه وویل
دیمانګ د گاونډي وادونو خاصه د پاکستان نقش ډیر واضح ده، د پسنګر کې واضح ده، د دوی په اظهاراتو کې واضح ده.
نور مسایل هم لرو خو تر سره مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه له احمد شي براورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي له امنیت شورا وغوښتل چې افغانان د سولې خبرو ته راکاشي. افغان ځواکونه په لوګر کې د لسکونو طالبانو د وژلو ادعا کوي او د ارمنستان صدر اعظم په انتخاباتو کې د بری ادعا وکړه. د خبرونو تفصیل: د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي امنیت شورا هڅولې ده چې د جګړې شکیلې خوابید خبرو میستک شینوي. ډیپرو لاینز نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په نیویارک کې وویل په افغانستان کې د شخړو د زیاتېدو معنا دا ده چې په ډیرو نورو لرې او نشلي هیوادونو کې ناامني زیات شي. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وویل چې طالبانو د افغانستان له 370 ولسوالیو تر 50 ډیرې نیولې دي او اوس د یو شمېر ولایتونو مرکزونه تهدیدوي. وړاندې په خبرونه کې د اغلی لاینز د څرګندونو جزئیات اوریدل شي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د شخړو له زیاتېدو سره او د طالبانو د بریدونو له ډیرېدو سره شایي له دغه هیواده د امریکایي ځواکونو د ایستلو په بهیر کې بدلون راشي. د دفاع وزارت وایي جان کیربي تیر ماښام د خبري غونډې پر مهال وویل
Every day the situation in Afghanistan
په افغانستان کې هر ورځ وضعیت په بدلیدو دی. طالبان خپل بریدونو ته دوام ورکړي، د ولسوالیو پر مرکزونو حمله کوي او لا هم د شخړو کچه خورا لوړه ده. شاخل کربی زیاته کړه چې د افغانستان وضعیت په منظم ډول څاري او له افغانستان د وتلو په برخه کې پریکړه به د روان بهیر ته په پام سره کیږي. د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن د اعلان مخې ټاکل شوې ده چې ټول امریکایي ځواکونه د سپتمبر تر 11 میلادي افغانستان ووځي. افغان پوځي چارواکي په لوګر کې د لسکونو وسلوالو طالبانو د وژلو خبر ورکوي. د لوګر د امنیت قمندانۍ ویاند ګل حیدر احمدی ازادي رډو ته وویل چې تیر شپه هوایي ځواکونو په ازره ولسوالۍ کې پر طالبانو بمباري کړې.
چې په پایله کې شپږ څلوېښتنه ترهګرو طالبان وژل شوي دي. د یادونې ده چې په یاد برید کې د وسلوالو اړوند ډېر شمېر وسلې او مهمات په مکمل ډول هم له منځه وړل شوي دي.
طالبانو د دې پیښې په اړه تر دې دمه څه نه دي ویلي. بلور ته د میدان وردګ په لږغتو ولسوالي طالبانو نیولې ده. د میدان وردګ امنیت قمندان مصطفی مایر د خبرنن ازادي رډو ته تایید کړه چې طالبانو دا ولسوالي تیر شپه لاندې کړې ده.
پتا سوسره چل د دشمن نفوذي افراد وو د اغه لار نه دشمن په دې باندې وتوانل چې د خلک تسلیمۍ ته مجبور کی او بل اخر د نفوذي کس پر ذریعہ باندې دا ولسوالي د سقوط سره مواجه شوله.
د مایار په وینا په دې ولسوالي کې دروشت پولیس طالبانو ته تسلیم شوی دي. په جنوب کې د 215 قولي اردو په وینا افغان ځواکونه د روزګان په چوري ولسوالي کې له پوځي اډې وتل دي. د دې قولي اردو ویان محمد صادق حساس ازادي رډو ته وویل
جنگ مخکې وو خو اوس د نظامی شورا د فیصله له مخه کمپ مکمل تخلیه شو او چیرینکو ته انتقال شو.
د دې پوځي کمپ تر خوشی کېدو وروسته طالبانو د چوری ولسوالی نیولې ده. د ولسوالی له شاوخوا دوونه رئیس طالبانو محاصره کړې وه. د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ یون خور له واشنگتن سره د ډیپلوماټیکو خبرو د بیا پیلېدو احتمال رد کړه. ویل د امریکا د متحده ایالاتونو د خبرو تمه دوی ډیر نه هیلي کوي. کیم یو جونګ چې په ګوند کې جګپورې غړې ده دا بیان نن وروسته تر دې ورکړ چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سولیوان د اونۍ په پیل کې ویلي وو چې د شمالي کوریا د مشر روسي څرګندونې چې ویلې دي شمالي کوریا باید خبرو او مقابلې ته چمتو شي په زړه پورې نقشې دي. شاغلی سولیوان د دوشنبې پر وخت له ښکارا کړې و چې شمالي کوریا د امریکا د خبرو وړاندیز ته مثبت ځواب ووي، خو دا هم وویل چې پر شمالي کوریا به د امریکا په مشي بندیزونه په خپل حال وي. د شمالي کوریا د مشر خور نن په داسې حال کې نظر څرګند کړ چې د شمالي کوریا لپاره د واشنگتن ځانګړی استازي له جنوبي کوریا کتنه کوي. د ارمنستان سرپرست سر یاسم ادعا وکړه چې په روسي انتخاباتو کې د پام وړ بریا ترلاسه کړې ده. نیکول پاشینیان په پلازمین ایروان کې د خپل ګوند پلویانو ویډلې ته پرون وویل د ارمنستان جمهوریت زموږ ګوند ته دا واک ورکړ چې د قانون دیکتاتوري ټینګ کړو، خلکو یو اوسپنیز انقلاب وکړ. په ارمنستان کې ورلمخې انتخابات د اکشن بي پروس تر سر شول چې په دغه یوه کې د ناګورنو قرباغ په سیمه کې د روسي جګړې په دوام رامنځته شوی سیاسي بحران پای ته ورسېږي. په دې جګړه کې چې پروس شکل وشو او شپږونه دوام وکړ، ځینې سیمه ازري ځواکونو له ارمنیانو لاندې کړې. د ټاکنو له ابتدایي نتیجو ښکاري چې د پاشینیان ګوند 35.9% رای خپل کړی دی. د سیال د پخواني ولسمشر رابرټ کوچاریان ګوند په دې انتخاباتو کې 21% رای خپل کړی دی. او روسي خبر ده چې د اروپا د فوټبال د اتلولۍ په لړ کې نن دوی لوبي کیږي. په یو لوبه کې به کوریشیا له سکاټلند سره او په بل کې د چک جمهوریت له انګلستان سره مسابقه وکړي. دا دوی لوبي د کابل په وخت د شپې 11 بجې پیل شي. د اروپا د فوټبال جام سیالي د جون په 11 پیل شوه دي او د جولای تر 11 دوام کوي.
احمد شي بارو چې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کړل. کولای شي د خبرونو د ازادي رادیو په ویبپاڼه azadiradio.com کې ولولئ. راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان د روانې جګړې او وضعیت په اړه باندې اوس بحث روان دی. په دغه بحث کې لومړی ویناوالو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي د برال لاینز و د یوناما مشر او د منشي ځانګړي استازي اغلی لاینز په افغانستان کې روانو جګړو باندې اندېښنه وښوده. وی ویل چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو رئیس د افغانستان له 301 ولسوالیو نه 50 د طالبانو لاس تلویدلی. په دې اړه تفصیل تر لاندې د میورسته طالب وسلوالو په دې ورستیو ورځو کې د افغانستان په شمال کې د بریدونو یو نوې لړۍ پیل کړي او د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره سامي مخه له جنوب چې اصلي سنگرونه پکې شمال ته کړي ده. د افغانستان په همدغه رواني وځي باندې د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو غونډه جوړه کړې ده. د غونډې ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برا لاینز وویل چې لمیره هیڅ طالبانو 50 ولسوالۍ نیولې دي.
د میمیاشتې له پیل راهیسې د افغانستان له 301 ولسوالیو څخه تر 50 زیاتې سقوط سوي دي. ډېری ولسوالۍ چې نیول سوي دي د ولایتي مرکزونو شاوخوا پرتې دي. دا په دې معنا ده چې طالبان غواړي دا مرکزونه وروسته له هغه ونیسي چې بهرني ځواکونه په بشپړه توګه له افغانستانه ووځي.
جنګونو وروسته له هغه زور واخیست چې متحده ایالاتونو په افغانستان کې د خپلې شلکلنی اوګدی جګړې د پای ته رسولو لپاره د عسکرو د ایستلو اعلان وکړ او تمه ده دا لړۍ د سپتمبر تر 11 بشپړه کړي. سره له دې چې د جنګونو د درېدو لپاره د کال په پیل کې هیلي زیاتې وي، خو د عسکرو د وتلو له بهیر سره هم مهاله دا هیلي کمرنګې شوې. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د برا لاینز ویل د خبرو تر میزه د جګړې ډګر ډېر تود دی.
د جګړې په ډګر کې فعالیت د مذاکراتو د میز په پرتله ډیر زیات دی. په دې مهم وخت کې افغانان او په کابل کې بهرني ډیپلوماټان د افغانستان د سیاستوالو ترمنځ د سیاسي یووالي د نشټوالي له کبله اندېښمن دي. په ځینو برخو کې حکومت ځکه پاتې راغلی چې سیاست تر حکومتولۍ مخکې وو. د یووالي نشټوالي ته باید پام وسي، کنه خطر شته چې طالبان نور ځکه هم لاندې کړي.
اغلی لاینز د امنیت شورا څخه وغوښتل تر څو ټول هغه څه ترسره کړي چې طالبان د خبرو میز ته راوکاږي. د چارواکو په وینا په دې وروستیو ورځو کې د شمالي ولایت فاریاب، بلخ او کندوز د دریو ولایتي مرکزونو په شاوخوا کې د طالبانو او افغان حکومتي ځواکونو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. په همدغو ولایتونو کې ګڼې ولسوالۍ د طالبانو او افغان پوځیانو ترمنځ لاس په لاس شوې دي. طالبانو د افغانستان په شمال کې لږ تر لږه وروستۍ دوه ورځې د لسو ولسوالۍ د سقوط ادعا کړې، د مزار تر دروازو یې ځانونه رسولي او اخوا یې د شیرخان بندر چې د افغانستان او تاجکستان په پوله کې په کندوز کې پروت دی هم ځانونه رسولي او د دغه بندر کنټرول په لاس کې اخیستی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ویلي د دې ډلې مشرتابه له جنګیالیو غوښتي چې د مزار شریف دروازې ته له رسېدو وروسته بیرته راشي، ځکه چې د دوی مشرتابه نه غواړي د بهرنیانو تر وتلو مخکې ولایتونه ونیسي. متحدو ایالتونو د مې په لومړۍ نیټه د عسکرو ایستل پیل کړي او ځینې اډې افغان حکومت ته سپارلي چې سمدستي دغه سیمې له دغو سیمو نه ځینې طالبانو ته له جګړو پرته سقوط شوې دي. حکومت مني چې طالبانو یو شمېر ولسوالۍ نیولي او امنیتي ځواکونو تاکتیکي شاتک کړی دی، خو د دفاع وزارت وایي چې دغه تاکتیکي شاتک په دې معنا نه دی چې افغان ځواکونه د سیمو د بیا نیولو لپاره عملیات نه لري، بلکې د حکومتي ځواکونو په خبره چې په وروستیو دوه ورځو کې په لسګونه وسلوال طالبان په شمالي ولایتونو کې وژلي دي. امنیتی چارواکو ویل حکومت سیمې ته نه ورځي طالبانو ته، بلکې د یو شمېر ولسوالیو څخه په لنډ مهاله ډول د تاکتیکي دلایلو له امله بیرته په شا شوي، ځکه چې دوی غواړي پراخې سیمې ونیسي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
له هغو ولایتونو چې پکې جګړې سختې روانې دي یو هم کندوز دی چې تازه نن د شیرخان بندر ستراتیژیک سیمه د طالبانو لاس ته لوېدلې. همدارنګه د کندوز د ښار شاوخوا هم سختې جګړې روانې دي. په دې اړه باندې د ازادي راډیو خبریال له سیمې راپور راکوي.
سلامونه ستانکزای صاحب، څرنګه چې تاسو په جریان کې اسئ له درې ورځو راهیسې په کندوز ولایت کې ډېر شدیده جګړه روانه ده چې دغو جګړو په کابل کې د کندوز شپږ ولسوالیو د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط وکړ او اوس مهال د کندوز ښار په نږدې سونډه کې د چله مزار سیمه کې، کلیګاو سیمه کې، د بندر امام صاحب سیمه کې، سیاست فام لوی سیمه کې او دغه راز زاخلو کې، زر خرید سیمه کې، قرول تپه سیدرک سیمه کې دلته وسلوال طالبان حضور لري. درنه جګړه روانه ده او نن له غرب مخکې د کندوز سیمه چارواکو رسنوي ته ویل چې افغان ځواکونه وتوانېدل چې د علي آباد ولسوالۍ د امنیت قمندانۍ او د ولسوالۍ تعمیر بیرته ونیسي. خو په ټوله کې په کندوز کې وضعیت ډېر د اندېښنې وړ ده. دغه جګړې له کبله زیات شمېر خلک بې ځای شوي دي. ښار کاملا تړلی ده. په ښار کې جګړې ز فضا حاکمه ده. د جګړې شدت، ګرمي، ترڅنګ د کورونا وایرس ګواښ او د برېښنا او د اوبو نشتوالی دا هغه ستونزې دي چې کندوزیان له ډیرو ننګونو سره مخ کړي دي. په ټوله کې کندوز خلک له دواړو خواو غواړي چې له جګړې لاس واخلي، سولې ته غاړه کېږدي تر څو خلک خپل پاتې ژوند په آرامه فضا کې سره تیر کړي.
ازادي رادیو ماشامنی خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
په افغانستان کې د جګړو په تودیدو سره افغان حکومت تصمیم نیولې چې د ټولو امنیتي او دفاعي بنسټونو په استازیتوب د اطلاع رسونې په هدف یو واحد دفتر رامنځته کړي. دغه دفتر چې د ملي امنیت شورا په چوکاټ کې به فعالیت کوي، مشري ته اجمل عمر شینواره ټاکل شوی دی. ښاغلی شینواره له دې مخکې د ملي امنیت په چوکاټ کې دنده ترسره کړې ده. د افغانستان د جمهوري ریاست د ستراتیژیکو او عامه اړیکو مشر وحید عمر وویل ورسته لدی به رسنیو ته جنرال اجمل عمر شینواره د امنیتي او دفاعي بنسټونو په استازیتوب همکاري کوي او خبرې به ورسره کوي. خو په افغانستان د رسنیو د ملاتړ ځینې بنسټونه بیا د حکومت دا ګام اطلاعاتو ته د لاسرسي د محدودولو په معنا بولي. نور حال په دې راپور کې
افغان حکومت د امنیتي او دفاعي ځواکونو د لوړ مورال او د تبلیغاتي جګړې د مدیریت په هدف د اطلاع رسونې یو واحد دفتر رامنځته کړ. د جمهور رئیس د ستراتیژیکو اړیکو د دفتر مشر وحید عمر د سه شنبې په ورځ په کابل کې د بي خبري ناست پر مهال جنرال اجمل عمر شینواری د دې دفتر ویان وټاکه. خغلی عمر وای د امنیتي او دفاعي بنسټونو له ادرس به ورسته لدی یو ویان له رسنیو سره معلومات شریکوي.
هدف هم دا و چې د جنگ د وضعیت په اړه د سیو څوک تاسو ته معلومات درکړي، چې عملاً د جنگ فضا لیدلې وي او
جنگی شرایطو او جنگی وضعیت نه او د امنیتی وضعیت نه با خبره وي. دفاع وزارت محترم ویاند او دفتر مطبوعاتی دفتر د داخلی وزارت محترم ویاند او مطبوعاتی دفتر د ملی امنیت اداری دستگاه اطلاعاتی دستگاه دا ټول با د جنرال صاحب عمر شینواری سره یو ځای په ګډه کار کوي.
د ښاغلي عمر په خبره د کورونی او دفاع وزارتونو ویاندویان به مرستیالان د ملي امنیت او امنیت شورا د مطبوعات برخې بلدي وروسته د دې واحد دفتر تر څار لاندې فعالیت او اطلاع رسونه کوي. ښاغلي عمر د غشان وویل د تبلیغاتي جګړې د مخنیوي لپاره دا کار اړین و او له دې وروسته به د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د لوړ مورال لپاره ځانګړي تګلاره پلي شي. د جمهوری ریاست د ستراتیژیکو اړیکو د دفتر مشر وحید عمر د غشان وویل د حکومت د اطلاعاتو رسنیو مرکز کې بلدي وروسته د ټولو سکتوري وزارتونو مهمو ریاستونو او ادارو ویاندویان رسنیو ته د اطلاع رسونې په هدف یو ګډ واحد مرکز رامنځته او فعالیت به کوي. خو په افغانستان کې بیا د رسنیو ملاتړ ځینو بنسټونو د حکومت د اګام اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې خطرناک بولي. د افغانستان د آزاد رسنیو ملاتړ بنسټ یعنی مشر مجیب خلواتګر له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل حکومت په دې کار سره غواړي اطلاعات تلاس رسای محدود کړي.
فکر کوم په ظاهره بنه دا په دې معنا ده چې دولت غواړي یو کار وکړي اطلاعاتو تلاس رسای لپاره، خو په اصلي مسله دا ده چې دولت غواړي جنگي اطلاعات مدیریت وکړي او دا امکان لري چې دا اطلاعات تحریف شي. دا زه فکر کوم اطلاعاتو دپاره محدودیت ده او اطلاعاتو لاسرسی دپاره محدودیت ده.
ښاغلی خلواتګر وایي افغان حکومت د پدې پریکړې یو ځل بیا فکر وکړي. افغان حکومت په داسې حال کې دغه پریکړې کوي چې له دې وړاندې د امنیتي او دفاعي بنسټونو له ویاندویانو په خپل وخت اطلاع رسونې په برخه کې د رسنیو شکایتونه ډیر و، خو یادو بنسټونو بیا تل اطلاع رسونې ته د خپلې ژمنتیا خبره کړې ده.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي طالبان نشي کولای پر ټول افغانستان واکمن شي. عمران خان په یو لیکنه کې چې واشنگتن پوسټ ورسپانې خبره کړې لیکلي دا ډله باید د بریا لپاره د یو دولت په چوکاټ کې مدغم شي. عمران خان د افغانستان د سولې په پروسه کې له امریکا سره د هر ډول همکاري ژمنه کړې، خو له افغانستان د بهرنیو عسکرو وتل د جګړې د کمیدو په برخه کې مرستندوی بللي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د پاکستان لومړی وزیر یو ځل بیا طالبانو ته تر وخت تیر کړي چې نشي کولای پر ټول افغانستان ولکه ټینګ کړي. عمران خان یو لیکنه کې چې نن سه شنبه نیویارک ټایمز او واشنگتن پوسټ خبره کړې لیکلي طالبان نشي کولای ټول افغانستان کې بری خپل کړي، خو د دې ډلې د بریا لپاره اړینه ده چې دوی یو دولت کې راونغاړل شي. د پاکستان لومړی وزیر زیاتوي هیواد چمتو دی چې له امریکا سره د افغانستان د سولې په پروسه کې همکاري وکړي، خو له دې هیواده د بهرنیو عسکرو وتل بعد د جګړې د لا زیاتېدو مخه ونیسي. د عمران خان په لیکنه کې راغلي طالبان وروستیو دوو میاشتو کې پر افغان ځواکونو خپل بریدونه زیات کړي، په ځانګړي ډول له هغې نیټې وروسته چې د امریکا جمهور رئیس جو بایډن تر سپتمبر تر 11مې له افغانستان د خپلو ټولو عسکرو د وستو اعلان وکړ. د پاکستان لومړي وزیر له پوځي لارې د افغانستان د شخړې له حل سره مخالفت ښودلی او زیاتوي که شخړه دوام وکړي کېدای شي یوې بلې کورنۍ جګړې ته لار پرانیسي. د ویلي پاکستان په افغانستان کې هیڅ ډول لاسوهنې ته لیوال نه دی، خو چمتو دی چې د خلکو په خوښه له هر ډول جوړ شوي دولت سره همکاري وکړي. خو افغان حکومت بیا د پاکستان لخوا په ټولو برخو کې عملی ګامونه پورته کیدو ته پته مالي. د جمهوری ریاست د اطلاعاتو او عامه اړیکو ادارې مشر وحید عمر په دې اړه د ازادي رادیو د پښتنې په ځواب کې وویل
دا څه وسمه جمهور امریکای ته ځي او د پاکستان صدر اعظم وار په مخه په واشنگتن پوسټ کې مقاله نشروي، دا په سیاسي لحاظ کې داسې یو قدم وي، خو په عملی لحاظ د افغانستان خلک دې نتیجې ته نه دي رسیدلي. دغه موج ته اوس هم په شروع ده. واضح وایو پدې کې د مانګ د گاونډي وادونو په خاصه د پاکستان نقش ډیر واضح ده، د پسنګر کې واضح ده، د دوی په ظاهراتو کې واضح ده، په سیاست سیاسي فضا کې او په نظامی فضا کې دا نقش ډیر واضح ده.
لدی وړاندې هم جمهور رئیس غنی له پاکستان او طالبان غوښتي چې د یو او بل ترمنځ د خپل اړیکو په اړه وضاحت ورکړي. افغان حکومت پاکستان د طالبانو په ملاتړ او د ډلې ته د پټنځایونو په ورکولو تورنوي، خو پاکستان او طالبان یې ردوي. عمران خان داسې مهال د سولې او په یو دولتي چوکاټ کې د طالبانو د ادغام خبره کوي چې په دوحه کې د سولې پیل شوې خبري هیڅ پرمختګ نه لدی. دواړه لوري له کوچني اختر را وروسته دوه ځل سره ناستي، خو داسې کومې هوکړې ته نه دي رسیدلې چې هیله بخون کوي او د جګړې بلې لمبې سړې کړي. هخوا د دې خبرو د چټکتیا لپاره دوه ته د عبدالله عبدالله په مشرۍ د تلونکي پلاوي سفر هم ځنډیدلی دی. دا پلاوی چې حامد کرزی، یونس قانونی، کریم خلیلی، اکرم خپلواک او بابر فرهمن پکې شامل وو، تمه و روانه اونۍ د قطر پلازمینې دوه ته ولاړ شي، خو اوس یې سفر ځنډیدلی. د ملي مصالحې عالي شورا د نن یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل د سفر د ځنډیدو یوه موخه امریکا ته د جمهور رئیس غنی او عبدالله عبدالله تک دی. تمره دا دواړه مشران د جون په 15مه سپینه ماڼۍ کې له جمهور رئیس جو بایډن سره وګوري، خو سرچینې دا ونه ویل چې د امریکا له سفر وروسته به دا پلاوی کله دوهې ته ولاړ شي. دوهې ته د دې پلاوی د سفر موخه د سولې هاو خبرو چټکول ښودل شوي چې دواړه پلاوی ورته نږدې لس میاشتې کېږي دوها کې دي، خو تر اوسه یې د بریا وړ کومه پایله نه ده لرلې. خو له دې سره سره د افغانستان اسلامي جمهوري دولت او طالب پلاوی وایي د سولې خبرو پرمختګ د ژمن دي او غواړي روانه جګړه د خبرو له لارې پای ته ورسوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو، په خاص توګه په شمالي ولایتونو کې د جګړو په زیاتېدو سره د جهادي رهبرانو په مشرۍ ځینې ولسی پاڅونونه رامنځته شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې د دغو ولسی پاڅونوالو ټولو غړو ته به له وسلو نیولې تر ټولو تجهیزاتو پورې ورسوي څو د طالبانو پر ضد د افغان عسکرو ترڅنګ ودرېږي. طالبانو بیا ویلي چې ژر به دغه ولسی پاڅونوال او د ولسی پاڅون مخه ونیسي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
اوس د افغانستان په ولایتونو کې د ولسوالیو سقوط او بیرته نیول د ورځونه د ساعتونو خبره ده. د جګړو د شدت یو شمیر ولایتونو کې ولسی پاڅونونه هم رامنځته کړي چې یو شمیر د پخوانیو جهادي قومندانانو لخوا رهبری کیږي. په شمالي ولایت بلخ کې د دغه ولایت پخوانی والی عطا محمد نور تیر ورځ له خلکو غوښتنه کړې و چې د طالبانو پر ضد جګړو ته د راټول سي. نوموړي رسنیو سره خبرو کې ویلي چې خلکو د ده دا غوښتنه منلې او د طالبانو پر وړاندې جګړو ته بسیج سوي دي. بلخوا په دغه ولایت کې د حزب وحدت مشر عباس ابراهیم زاده هم له خپل کسانو سره په ورته چاري لاس پورې کړای دی. خغلی ابراهیم زاده ازادي راډیو ته وویل
بل خلایت چې له سکوت سره مخ او ان د شار په 3 کیلومتري کې هم طالبان را رسیدلی و. ما پرون له کابل څخه حرکت وکړ او بلخ ته ذکر اغلم چې خلګه او امنیتی ځواکونه هم ژغی کړم چې له بلخ نه دفاع وکړي. لنی کمرغه د امنیتی ځواکونو د لوړ مورال شاهدان یو.
خغله ابراهیم زاده چې په ولسی جرګه کې د بلخ د خلکو استازي هم دی پر ټولو نفوذي خلکو غاک کوي چې د خپل هواد د دفاع او جګړو د کمول لپاره دی لاس پکارسي. په بغلان ولایت کې د ولسی پاتون کوونکو یو قماندان جلال الدین باجگاهی ازادي رادیو ته وویل چې ک خلک وغوړي او بسیج سي، هیڅوګي پر هواد يرغل نسی وړلای.
مشکوک طالبان نه یوه مرزي وو چې طالب از افغانستان دوم کړه.
د طالبانو د سقوط پر مهال هم همدا خلکو چې دوی په شاوتم بول دو دی فیز وکونو په لیکو کې هم همدا د عام خلکو ځامندي. اوس هم کله چې هم دی عام خلکو ته وسلې او مهمات ورکړ شي، تاسو به شاهدان اوسئ چې هر ورځ لختر لگا لس لس ولسوالې به له طالبانو بیرته واخلي.
د دې ترڅنګ ټاکل شوی نن د پروان ولایت د مجاهدینو شورا هم د طالبانو پر ضد د جګړو لپاره خپل موجودیت اعلان کړی. د افغانستان ملي دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي رادیو ته وویل دوی له ټولو هغو خلکو ملاتړ کوي چې له امنیتي ځواکونو سره په ګډه د طالبانو پر وړاندې جنګیږي.
در مجموع کسایی که میایند او طالبان
په ټوله کې هغه کسان چې د خپل امنیتي او دفاعي ځواکونو ترڅنګ لري او د طالبانو پر وړاندې مبارزه کوي، ملي دفاع وزارت امنیتي او دفاعي سکتور دي ته د زمینی برابرولو، مهمات او وسلو د ورکړه ترڅنګ هر اړخیز ملاتړ کوي.
دفاع وزارت داسې مهال له دغو خلکو خپل ملاتړ اعلانوي چې په دې وروستیو کې په اکثر ولایتونو کې جګړو شدت موندلی او ډیری ولسوالۍ د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ لاس په لاس شړی دي.
د کرونا ویروس خبرېدو تر بل هر چا زیات ډاکټران تر فشار لاندې راوستي. روغتیایي کارکونکو چې شپه او ورځ په کرونا د اخته کسانو ژوند ژغورل او خدمت یې کړی، دغه ویروس خبرېدو تر اوسه پورې شپږ سوه لس تنه مړه شوي دي. په دې راپور کې د کووید 19 په روغتونونو کې د روغتیایي کارکونکو وضعیت ته کتنه شوې ده.
د عامه روغتیا د وزارت د شمیر لمخې په ټول افغانستان کې 15,000 روغتیایي کارکونکي د کوویډ 19 پر روغتیایي مرکزونو کې په کار بوخت دي. ډاکټر مسی نوري د افغان جاپان پر روغتون کې کار کوي. نوموړی د اکسیجن، درملو، د ناروغ د بستر کېدلو لپاره د کارت او ځینو نورو لومړیو اړتیاو پاکله وایي چې دوی له ډېرو ستونزو سره مخ کړي دي. د نوموړي په وینا درمل قیمته شوي، اکسیجن کم شوی دی او د ناروغ لپاره د بستر کېدلو ځای هم په سختي پیدا کیږي.
درې غټ مازلې دي. اولین مازله دا ده چې نبود اکسیجن، اکسیجن نشته دی. هغه دومره ډیمانډ چې دی د شفاخانو هم دومره دوی سپلای کولی نشي. د کم شرکتونه چې دی، ول چې اوه شرکتونه دي په کابل کې شخصي شفاخانې ډېرې زیاتې دي، سره د دولتي شفاخانې ډېرې زیاتې دي، نو هم هغې ته ورکوي هم دغه شخصي شفاخانو ته ورکوي. په افغان جاپان کې تقریبا زر بالونونه په کار دي په سلیلي ساتو کې، دوی موږ ته 1,000 بالونه ورکوي.
ډاکټران هغه کسان دي چې د کورونا وایروس د خپرېدلو لپاره تر نورو زیات د مرګ لږ وخت سره مخ دي، خو بیا هم له کوویډ 19 سره په لومړۍ کرښه کې مبارزه کوي. د عامه روغتیا د وزارت ویان میرویس علیزی په دې باب وایي:
د کورونا د ناروغۍ د پیل څخه یعنې لومړۍ موج څخه تر اوسه پورې متاسفانه زموږ 102 تنه روغتیایي کارکوونکي د کورونا ناروغۍ له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی. تر اوسه پورې هم په مرکز هم ولایتو کې زموږ روغتیایي کارکوونکي واکسین شوي دي. لومړۍ کټګوري کې قرار لري او د خطر سره مخ وو هغه یو د هغې جملې څخه روغتیایي کارکوونکي وو چې دغه روغتیایي کارکوونکو ته واکسین تطبیق شو.
د روغتیایي کارکوونکو نیوکه پر خلکو ده چې د کورونا وایروس پر وړاندې بې پروايي، خو عام وګړي بیا وایي چې د کوویډ 19 له درېمې څپې څخه دومره نه ویریږي لکه لومړۍ څپې څخه چې ډارېدل. د کونړ اوسېدونکي نعیم په دې اکله وایي:
مشکل خو دا ده، تیر کال چې وا کورونا کم وه ولې ډار د خلکو زیات وو، سکل چې دا کورونا واقعیت زخته زیات دي، حتی مړي خلک ګوري، لانونه ګوري، مړي ګوري، شفخانه ډکی دی، ولې ډار کم ده، دا یو خطرناک کار دی، باید دا په نظر کې ونیسي.
دا په داسې حال کې دی چې په تیرو 40 ساعتونو کې په افغانستان کې 2202 تنه په کورونا اخته شوي او 3 مړ شوي دي. په دې شمېرو سربېره په دغه هیواد کې د کورونا وایروس له خپرېدو څخه بیا تر اوسه ټول 1,953 وګړي په کورونا اخته او 4,386 کسان مړ شوي دي. ډاکټران خلکو ته سپارښتنه کوي چې روغتیایي لارښوونې په پام کې ونیسي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي:
کتب لری توخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي، او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
دا ژوند رنگونه.
استاسو نوم څه دی؟
عتیق الله.
عتیق الله چی شي درا وړي دی؟
مدني اوبا.
مدني اوبا څنګه د خپل څوګه ځای خلک درنخلي؟
او خلک
اخلي. یو لیتر په څو دی؟
لیتر په 4 روپے.
لیتر په 4 روپے. تاسو یې د کوم ځای نه راوړی دا؟
مودي کله برکینه رونو مالته منه مندګی دا شرکت مدا.
لکه څنګه چې زګور مدغه غیر نمبر ځای دی، کنه خلک مغرب دي تقریبا اقتصادي خنه دي. څنګه دوی د مدني اوبا اخلي؟
او خلي خلک اخلي.
ورس کې څو لیتر خرڅه؟
ورس کې 3000 لیتر خرڅه.
دا یو ټانکر دي څو لیتر دی؟
10000 لیتر دی.
10000 لیتر دی. او دا په دازرنج کې لټو بجې تر څو بجو پوری ګرځي په دغه څو کې.
سحر لس بجې راوځو ته مازدیګر 5:30 بجې بیرته ځو.
څنګه لکارا دې ستومانه شوې نه یې؟
ولا څوک مجبوریات ده نو.
اها څنګه نکېږي چې د غریکشان دي د خلکو د حمل د لپاره کار واخلي؟
نه ولا نکېږي.
ولی
بس مجبوریات نو بل کار شته نه چی وکړو.
یعنی اوس د لپاره دې هم دغه فقره تر هڅه.
او ارت دې لپاره من دا فقره.
کورنۍ کې څو کسان یې استې مشمن لري؟
مشمان لرم او قرانه کې تقریبا 10 نفر یو.
اها لکه به څو لیتر خرڅې؟
ورځ 3000 لیتر خرڅم.
3000 لیتر کې څونه د صفات کیږي؟
3000 لیتر کې دا غیر چې شرکت مت مشونه راکوي.
څو مش درکې؟
2000.
کله دې شوه دا چې دا فکر دې دوهونه دا کرایستلې او چانی یې فستې به تر دې سیډا کړې؟
نه اوس پورې دا نه درنه راغلي. یو دوا خو خرڅو او بس کدریا مرکه نیمګیا ګان داسې وخرغله چې پنځمه خرڅ کړی.
ډیره زیاته مننه وروره.
تاسو سینا ډیره مننه.
خیر سره.